द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
او زه شپخومن
نن د جمعې ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د شپې 10 بجې، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوی ده. په دې خبرونه کې تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو، خو اول غواړم چې د خبرونو سر ټکو ته.
د بڑو تورونو په سر د سیاسي فشار سره مخ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ګون مسلم لیگ نون وایي چې د سپریم کورټ د فیصلې به انتظار کوي، خو مخالفه ډلې تحریک انصاف او پیپلز ګوند د هغلی شریف څخه د استعفا غوښتنه کوي.
پاکستانی چارواکو دا وکړه ده چې افغان پولیس ته نږدې د ملیشیا په یوه پوسټه باندې د ځان وژونکو حمله ناکامه کړې ده. د حملې پړه جماعت الحرار منلی ده.
او امریکا او د داعش پر ضد د دوی په ائتلاف کې شامل د نړۍ تر دوو او یو پورې ملکونو 13 ورځ په واشنگټن کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې د داعش پر ضد په نږدېو کې جګړه کې لوی پرمختیاوې شوې.
کارمنو اوریدونکو اوریدونکو د ټولو تفصیلاتو لپاره موږ سره خبرونه کې ملګري اوسئ.
قدر مردونکو د ډیوه رادیو د ټی وی او ساته خبری خپرونه تنه خپنې غد واشنگټن ډی سی نه وګیې. تر ټولو وړاندې زو پایتخت اسلام آباد ته، چرته چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پارلماني غړو یو غونډه کې فیصله شوې ده. او وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې هغوی د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د استعفا غوښتنې رد کوي. دا په داسې حال چې د دې څو شېبې وړاندې په پارلمان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو ائتلاف د وزیر اعظم څخه د مستوی کېدو غوښتنه کړې. د ډیور ډیو خبریاله رابیا پیر په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د ګوند پارلماني غونډې په ترڅ کې په سختۍ سره د مخالفو ګوندونو د استعفا غوښتنې رد کړې، او د ګډې پلټونکې ډلې جی آی ټی رپورټ په سترې محکمې کې مخه کوي. بل پلو ته په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه په مشرۍ کې کېدونکې غونډه کې مخالفو ګوندونو ترمنځ د وزیر اعظم د سمدستي استعفا پر غوښتنې سلا نه ده سوې. د پاناما پر معامله د ګډې پلټونکې ډلې جی آی ټی د رپورټ وروسته په هیواد کې سیاسي حالات رنګلې سوي دي. وزیر اعظم نواز شریف په کلکه ولاړ دی چې استعفا به نه ورکوي. پرون هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې کابینې یوه غونډه سوې وه چې پکې هم د استعفا نه ورکولو اعظم سرګند کړی سوی وو. او نن رابلل سوی د پارټي پارلماني غونډه کې هم د استعفا نه ورکولو خبره تکرار کړې سوې ده. وزیر اعظم ویلي دي چې جی آی ټی رپورټ د مخالفینو د بې بنیاده تورونو مجموعه ده چې له وجې به کله هم استعفا ورنه کړي. مخالف ګوندونه تحریک انصاف او پیپلز ګوند که څه هم د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي، او د مخالفو ګوندونو ګډې غونډې چې پکې د تحریک انصاف، پیپلز ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، مسلم لیگ کاف او د متحده قومي موومنټ مشران شامل وو، یو ځل بیا د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه سوې ده.
ساری جماعتوں کی خواہش یہ ہے، پاکستان کے عوام کی خواہش یہ ہے کہ یہ ٹینیور پورا ہو، تھونے پہ الیکشن اناؤنس ہو. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں متفقہ طور پہ کہ نواز شریف کو استعفا دینا چاہیے.
خورشید شاہ وائی چې ټولی ڈلی او اولس خواڑی چې حکومت خپل وخت تر سره کړی او ٹاکنی خپل پر وخت وسی، خودی د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي. خو بل اړخته عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټي په سمدستي توګه د وزیر اعظم استعفا کېدو غوښتنې رد کوي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د مخالفو ګوندونو د ګډې غونډې وروسته وویل،
په پیر پورې د سپریم کورټ کې تاریخ ته پاره کې د خپل صفای پېښ کی، او چې سپریم کورټ څه فیصله وکړه مونږ ته هغه قبولي مونږه سپریم کورټ سره ولاړې.
سرګند دی وی چې جی آی ټی خپل رپورټ تر روانې میاشتې په لسمه نیټه سترې محکمې کې وړاندې کړی و، او پر دغه رپورټ په بحث تر روانې میاشتې د ولسمې نیټې څخه پیل کیږي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی واسطه خبری خبرونه دا وړاندې رپورٹ کې تاسو تفصيلات اوریدي هم چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره د بډو رشوتونو په سر د استعفا غوښتنه کوي کم هغه ګوندونه دي چې د وزیر اعظم سره د استعفا غوښتنه کوي زموږ همکار شفاق مومن به تفصيلات راکوي
بالکل پدغه باندې کلسوم کاکړ موږ سره چې کوم تفصيلات موجود دي د میډیا لخوا موږ ته کوم را رسیدلې دي نو پاغي کوم دغه پوښتنه کیږي چې د ملک تمام سیاسي ګوندونه کڅه هم د وزیر اعظم پر ضد دغه استعفا اخستو کې ګلندې دي هم دغه یو وینا کوي چې استعفا دی ورکی خو پدې کې د دې تمام سیاسي ګوندونو د یو بل سره په دغه استعفا غوښتو کې یا د ملک د وزیر اعظم په خلاف چې کوم د پلټنو ګډ کم راپور مخه تراغله ده د ډلې د هغي پر سر باندې د کوم خبرګون مخه تراغله نو هغه ټول سیاسي ګوندونه د یو بل نه بدللی وجه د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوند دی هم د وزیر اعظم نه د جی آی ټی یا د چکم د فلټنو ګډ ډله ده د هغي لخوا کم رپورت راغله د هغي ورستو جماعت اسلامي ترڅنګ د غدري سلورم متحد قومي مومنټ دا سلور داسې سیاسي ګوندونه دي چې دی ټول د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي په داسې حال چې وزیر اعظم او پخپل باندې دغه وای چې دیو د سپریم کورټ د فیصلې انتظار کوي ځکه چې د ګل پورس باندې به د دغه راپور سپریم کورټ ته وړاندې کیږي او د دغه ورستو چې کومه فیصله مخه ترازینو په دغه باندې بیا د عوامي نشتل پارټي او د قومي وطن پارټي چې افتاب شرپاو د هغه مشر دی هغه دا ویل دي چې د دغه سپریم کورټ د فیصلې پورې به دوی انتظار کوي دغه ورستو به بیا خپل رائے څرګندوي خو د سلور ګوندونو متحده قومي مومنټ جماعت اسلامي تحریک انصاف او پیپلز ګوند هغه د وزیر اعظم څخه د دې راپورټ راتلو سمدستي ورسته د استعفا غوښتنه کوي خو بیا پاکستان پیپلز پارټي وچې حکومت ته پرځې وي سر وزیر اعظم د خپل استعفا ورکړي ځکه چې دی غواړي د حکومت خپل 15 کاله موده پوره کړي خو تحریک انصاف ګوند وایي چې نه حکومت ته استعفا ورکړي وزیر اعظم د هم خپل څوکۍ پرېږدي د دې علاوه چې کوم نور سیاسي ګوندونه دي په هغه کې د جمعیت العلماء اسلام چې په لرمان کم ډاله د فلرمان صاحب ډاله دغه شانته کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د محمود خان چزې صاحب کم ډاله د نو هغه وای چې دی د وزیر اعظم استعفا نه غواړي او نه د سپریم کورټ د فیصلې ورستو نه مخکې دی وای چې دا په ملک کې د جمهوریت تاوان دی د جمهوریت د تاوان خبره پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چزې صاحب کړی دا هغه وای چې دی وزیر اعظم د استعفا ورکولو سره په ملک کې جمهوریت ته دغه سره نقصان کړي شي زیان رسیدي شي دا په داسې حال چې په بلوچستان صوبه کې د محمود خان چزې صاحب د پارټي دغلته حکومت ته د یو مشر د یو ورور چې کم دینو هغه د دغه صوبې گورنر هم دی او په صوبه کې د مسلم لیگ نون سره د میانو شریف د ګوند سره ائتلافي حکومت لري مولانا فضل الرحمن چې د تیرو شل دیر شو کالو راځي دغه شانت کې په ملک کې د هر حکومت د برخه پاتې شوی دی او په دې وخت کې هم د میانو شریف سره په دغه سیاسي حکومت کې هغه ملګری دی خو دی وای چې د په ملک کې د قامي ګټو په خاطر نه غوړي چې وزیر اعظم میانو شریف د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو په خبرونه کې یو بل راپور چې پاکستانی چارواکو دا وکړه دا چې افغان پولیس ته نږدې د ملیشیا په یو پوسټه باندې د ځانوژونکو حمله ناکامه کړې ده او د دې حمله پړه جماعت الحرار منلې ده نور تفصيلات د سیمه ځخه د ډی ریډیو خبريال ابراهيم شینواري په راپور کې درته وړاندې کوو
پلندی کوتل او پیښور کې د امنیتی مامورینو تر لاسه شو معلوماتو له مخه د افغانستان ننګرهار ولایت له اړخه 2000 مرګ برید کوونکو د بازار زخخیل علاقه کې د افغانستان پوری سره بیخي نږدې د جنوبي مشترک کیمپ ته نن سهار وختي د ننوتلو هڅه وکړه. خو په دغه کیمپ کې موجود د فرنټیر کور سرتیرو سمدستي په دغه دوه برید کوونکو ډزې شروع کړې، د کومې په نتیجه کې چې د اف سي چارواکو په وینا 1000 مرګ برید کوونکو ووژل شول او د هغه بل ملګري د کیمپ سره په خوا کې په خپل ځان والو زولو. دغه سیمه کې د فرنټیر کور د مامورینو په وینا په دغه برید کې دوه د ملیشیا والا د چارج د سپاهي واجد او سپاهي یحیا په نومونو پیژندګلوي شوي ټپیان شول او د پیښې نه سمدستي پس دوی په پوځي هلیکاپټر کې د پیښور پوځي هسپتال ته منتقل کړای شول. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د جنوبي په مشترک کیمپ شوي دغه غبرګ ځانمرګ برید سپله په سر قبوله کړې او دعوی کړې چې په دغه برید کې ګڼ شمېر د ملیشیا سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي، خو په آزاده توګه د دغه دعوه پخلی نه ده شوی. د پیښې وروسته د فرنټیر کور انسپکټر جنرل میجر جنرل مظهر شاهین خټک هم دغه سیمې له ورغلو، د کومې په مهال چې د هلیکاپټرونه د مشترک کیم شاوخوا علاقو کې حفاظتي هوایي شلینګ هم وشو. د پیښې نه پس او د آی جی سي دورې په مهال په دغه سیمه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړای شوي وو. یاد دی چې فقط تیر کال قریبا په همدغه ورځو شپو کې امنیتی مامورونو د بازار زخخیلو په شمول د جنوبي او د افغانستان پولیس سره څیرمه د واړه علاقو مکمل کنټرول ترلاسه کولو او دغلته اضافي امنیتی پوستو قائمولو دعوی هم کړی وي. خو د امنیتي مامورینو د دغه دعوو باوجود هم د افغانستان اړخ نه هم د دغه علاقو د لیارې پاکستان د مختلفه قسمه خارجي توکو غیر قانوني کاروبار هم کولای شي.
نن د قرب ایجنسۍ سرخړ پارچنار نه هم خبرونه ترلاسه شوي چې دغلته امنیتي سرتیرو د پاړچنار په بازار کې دوه مشکوک کسان نیولي او هغوی یې دغلته نږدې پوځي کیمپ ته منتقل کړي. د وړوکي اختر نه وړاندې په 23 جون په پاړچنار بازار کې شو دوه خونړیو چاودنو نه پس د پاړچنار بازار او د خوښه علاقو امنیت نور هم ټینګ کړای شوی دی.
نن سهار وختي د 15 بجو په محل په مشترکیم شوې د غبري سره د افغانستان له اړخ د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیسو سره نږدې په امنیتي پوسټو دغه قسمه بریدونو کې اضافه لیدل شوې او په نږدې ورځو کې د مومندو ایجنسۍ خوایزي او بایزي علاقو کې شو بریدونو ترڅنګ د کورم ایجنسۍ لور تاثیر په لکه تیګه چک پوسټ هم دغه سیو برید شوی وو، کومه کې چې درې د ملیشیا والا وژل شو او څلور نور ډوبل شوي وو. دغه واړه بریدونه په داسې مهال مخې ته راغلي کله چې پاکستان د خپل اړخ ته په پوله په ځینې حساس ځایونو کې د دغه سي بریدونو مخه نیولو لپاره ازغن تار لګول شروع کړی او ورسره د امنیتي پوستو شمیره هم اضافه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د امریکا په کانګرس کې یو مسوده باندې کار روان دی چې د دغه مقصد او مطلب دا چې د پاکستان سره د امریکا لخوا کمی مالی مرستې کیږي هغه دی په دغه ملک کې د ترخګر ډلو سره مشروط کړی شي، چې ګنې دغل تکي کې د افغانستان طالبان پاتې کیږي یا د حقانی شبکه ده یا نور کوم ډلې دي، نو هغوی دي د هغوی پر ضد د ګامونو سره به او هغه ګامونه چې هغې خامخا تر نتیجې مخې ته راشي، دا نه چې تر اوسه کمې داوی دوی کوي هم په دغه دعوو باندې به دلته کې دغه مالی مرستې پاکستان ته ورکول کیږي. په دغه باندې زموږ سره زموږ همکار افتخار حسین دا وختې ملګری دی، د هغې نه په دغه باندې نور تفصیل اخلو. افتخار حسین، تاسو ته هرکلی کوو.
ډېره مننه اشفاق محمد.
افتخار حسین، که زموږ اورېدونکو ته د دغه چې کوم مسوده تیار کړې شوې ده د دې خلاصه وړاندې کوي.
مننه اشفاق محمد. زبر ډیو رډیو اورېدونکو کتونکو ته وایم چې په دې کې داسې وړاندیزونه شوي دي په بجټ کې د یو زمینی کمیټې لخوا، کما چې د بجټ جوړولو لپاره اولنی ځای دی، او په دغه کانګرس کې دغه کمیټې لخوا چې کومه مهمه خبره د پاکستان په اړه باندې شوې ده، نو زه به دویم چې دوه مهمه خبرې دي. اولنۍ خبره خو دا چې دا کوم 3.5 میلیونه شاوخوا ډالره پاکستان ته هر کال ورکول کیږي، نو دای مشروط کړي دي، سخت جبه د پاکستان لپاره استعمال کړي ده، که څه هم دا رسمي منځوري نه ورکړي شوی نه لا دې ته رسمي شکل ورکړي شوی دي، خو په دې کې ویلي دي چې د پاکستان لخوا د امریکا سره په دغه سیمه کې د ترهګرۍ په مبارزه کې هغه سي کومک نکی کی کم چې دی واده کی کم چې ویلی او دویم غټ خبره څنګه چې ماته استویل چې دوه خبرې دینو پاغه کې د ډاکټر شکیل افریدی په پاکستان کې دا وخت په جیل کې دی دیرویشت کال سزا ورکړی شوی دا کوي چې د اخلاص نکو د جیل خوشی نکو پرې نه خو د نو بیا کانګرس چې دی د امریکا د خارجه وزارت نه غوښتلی دی چې دغه امداد سي دی دا د دې دوه سیزونو سره مشروط شي او کده دې مطمئنه نوي دغه سرټیفیکیټ ورنکړی شي نو بیا دغه دریدش میلیون ډالر چې دی پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې دا سنه ده چې هر کال امریکا پاکستان ته صرف دریدش شاوخوا میلیون ډالر ورکي بلکې په سلګونو میلیون ډالر دی په هغه کې نه صرف سیویلین امداد دی بلکې د خارجه وزارت لخوا د خارجه وزارت پلاس پان یعنی د امریکا د خارجه وزارت پلاس پان دی پاکستان ته پوزی امداد ورکول کیږي او ځنې پکې برخه بیا دا هم دي چې د پینټاګان لخوا ورکول کیږي. نو هغه امداد په خپل ځای دی د چې کم د خارجه وزارت په لاس باندې دفاعي کومک ته پاکستان سره کیږي نو په هغه کې څه کمی زیاتې لانه دی راغلي په هغه باندې مونږ کم شرطونه نه دی اوریدلي خو دا هم د سیویلین امداد سره تړلې شوې دي.
افتخار حسین د امریکا د صدر ډونالد ترامپ د حکومت جوړېدو وروسته په پاکستان باندې د فشار سي واقعدو چې کوم خبرونه مخې ته راتلل نو ښکاریږي داسې چې ګنې دا د هغې هغه لومړی اشارې دي هغه اړخته چې ګنې د پاکستان څخه واقعي په دغه جګړه کې د مرستو اخستو یا د پوره کومک کولو تش د وعدو نه د هغې یو قسم له اکاسی کوي دغه لومړی چې کوم مسوده تیار کړی شوی د پاکستان سره داسې کوم امکان شته چې ګنې دغه مسوده کله په عملی شکل کې مخې ته راتلی شي یا په دغه کله به کانګرس ته وړاندې کیږي؟
ګوره دا خو په کمیټې کې یو مسوده تیار شوی یو وړاندیز دی د بجټ کم چې سب کمیټي ان اپروپریشنز د دې نوم دی په انګریزي کې د دې دوی چې د بجټ کې وړاندیزونه کوي دوی یو خاکه تیاری د بیازی او دا ټول سیزون اخیرنی شکل د ستمبر یعنی میاس کې اوست اگست میاشت هم شته بیا په ستمبر کې د اخیرنی شکل اخلي. خو تاسو دغه خبرې تر اعظم دلته اوس په راتلون کې سورزو کې با د امریکا لخوا نوې ستراتیجی د افغانستان په اړه روانه ده نو یقینا دا هغه بحث یا موډ چیرې یا امریکا سکول غواړي او د پاکستان سره څنګه اړیکه مخ په وړاندې بوزي دا هغه شکل خای چې ګنې د پاکستان سره به راتلونکو ورځو کې د امریکا اړیکه سرنګ وي. نو په هغه کې بنیادی خبرې بیا دا دي چې مونږه تلاده نه د معلومه چې ګنې سمره سختی به ور سره کوي سمره امداد به په راتلونکو ورځو کې کلونو کې کمی او کم داسې شرطونه به تک دي. خو دلته چې کم بحثونه کیږي په د سیړنکارانو لخوا په مطبوعاتو کې او یا د وایټ هاوس لخوا یا چې د امریکا کم جرنیلان دی په افغانستان کې غوی دلته راځي اوریدل نو د دغه ټول زریو لخوا یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو خدا چې اوس په نوې ستراتیژي کې پاکستان ته دا ویل شوی دی چې خامخا د امریکا سره او د افغانستان سره په دغه سیمه کې د امن لپاره کومک وکي او دی د دینه مایوس هم دي چې را دا خبرې ډېرې وشوي بس اوس پاکستان کومک نه کوي. نو آیا هغه څه لاري دي چې په هغه باندې امریکا کار وکړي نو هغه به اوس کار کوي یا کم هغه څه شرطونه دي یا کم هغه سختی ده چې د پاکستان سره وشي او د دې پر ویه کې بدلون راشي نو دغه سيزونه به اوس کتلې کیږي.
ډېر مننه ستاسو ډېر مننه افتخار حسین.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA
قدر من اردن کو تاسی د ډیور اډیو یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ڈی سی نا وگی په افغانستان کې کڅ هم دغه جګړو د ملک اقتصاد ته غټ او لوی تاوان کړی دی، هم دغه سی په دغه ملک کې انساني زیان هم تر ډیر حد پورې داسې شوی دی چې دغلته کې د بد مرغه ځنې ډلې هغه لا هم په خپل دغه فعالیتونو کې زبداویم چې هغه فعال دي او د هغې جګړو څخه د لاس اخستو نه انکاری دي. په دغه ملک کې د صحت په اړه باندې کم کارونه شوي دي، کمو ته اړتیا ده او څومره دغلته کې داسې پروژې دي چې هغه عملي کولو ته اړتیا لري. زموږ سره د صحي چارو د وزارت مرستیال نوروز حقمل صاحب راغلی دی سټوډیو کې ناست دی، هغې ته هرکلی کوو، ستړي مشي.
مننه،
ډیره مننه حقمل صاحب ستاسي. حقمل صاحب، زما به زمنګ اوریدونکو به هم دغه غواړي چې لومړی موږ ستاسو نن دغه تاسو کو چې په افغانستان کې د صحت څومره اسانتیاوي دي او یا موجوده حکومت څومره دغه صحت د اسانتیاو په لو تخپل پام را ګرځولې دي، څومره په دغه باندې کار شوې دي؟
مننه، ډیر مهم سوال ده. د مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت او د عامې روغتیا وزارت بالخصوص د دې مسؤلیت لري چې څنګه د صحي شاخصونه روغتیایي شاخصونه ښه کړي، مرګ میر د میندو څومره کم شي، د ماشومانو څومره کم شي، د خلکو لاسرسی کلینیکونو ته څومره زیات کړي، ساري ناروغۍ څومره کنټرول شي، غیر ساري ناروغۍ باره کې خلک معلومات څومره زیات وکړي، بالاخره هغه د امراض او سطح څومره راټیټه کړي. په دې اړخ کې په مجموع کې کار شوی ده، د خلکو د معلوماتو د سطح د لوړولو لپاره تعلیمات روان دي. موږ په افغانستان کې 15 وزاره صحي کارکنان لرو په کلیو بندو کې چې دا همیشه د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ناروغۍ د تداوی لپاره چې کوم ځای ته باید خلک مراجعه وکړي معلومات ورکړي. د دې په څنګ کې موږ په افغانستان کې د 2590 زیات کلینیکونه لرو چې دا په کلیو بانډو کې دي، د ولسوالۍ په ساتۍ لرو، د تاخلن د غټو کلیو په ساتۍ لرو، د ولایت په ساتۍ لرو، په کابل کې لرو او حتی په حوزوي یعنی په حوزه د حوزې په ساتۍ لرو. دا روغتیایی مراکز هغه ټیټ دی، ټول نه ټیټ، هغه ته صحیح پوسته وایي چې دا تقریبا سلو نه تر یو نیم سلو فامیلو پورې کور کوي، یعنی دا مانا چې هر سلو یو نیم سلو کورنۍ لپاره موږ یو صحیح پوسته لرو، روغتیایی پوسته لرو. د دې نه چې څومره لوړیږي، بیا د هغې نه وروسته موږ یو موبایل ټیم لرو، که چېرته خلک کلینیکونو ته مراجعه نه شي کولی، یعنی لاسته رسی نه ورته لري، د غرونو په سر کورنۍ یا داسې ځایونه کورنۍ چې نه شي کولی چې کلینیکو ته نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي، صحیح پرسونل ورځي، روغتیایی پرسونل ورځي کلیو بانډو ته او په متدایم ډول سره هغوی ته خدمات وړاندې کوي. د دې نه څنګه لږ غټیږو، یعنی دا مانا چې د 10,000 نه تر 15,000 فامیلونو دپاره د خلکو دپاره د هغې په څنګ کې موږ بیا صحیح فرعي مرکز لرو. د 15,000 نه تر 10,000 خلکو دپاره چې کوم ځای کې دوی اوسیږي هلته موږ اساسي روغتیایي مرکز لرو. د 10,000 نه تر 15,000 پورې هلته موږ جامع روغتیایي مرکز لرو. د 15,000 نه چې کله خبره لوړیږي بیا موږ دلته د ولسوالۍ روغتون لرو چې د ولسوالۍ په روغتون کې اقلا څلور قسمه سي روغتیايي اساسي خدمات وړاندې کوي. د وقایې په څنګ کې موږ خدمات لرو، د داخلي برخې مشکلات لپاره موږ ډاکټران لرو سي خدمات وړاندې کوي، د جرایي برخه لرو، ولادي نسایي برخه لرو. نو چې خبره ولایت ته راسي هلته موږ سلبستري روغتون لرو، هلته اکثرا هغه روغتیايي چې د ولایت په ساتنه باندې خلک ضرورت ورته لري اکثرا حل کیږي. سترګې ډاکټر لرو، د جلدی ډاکټر لرو، د جرایي څنګه، د داخلي څنګه، د ولادي نسایي څنګه، د اورتوپیدي څنګه. نو د افغانستان اوسنی سیستم ته که سړی وګوري دا مقایسه کې د 15 د 2000 کال نه مخکې په افغانستان کې صحت په برخه کې یو عظیم انقلاب راغلی ده. او په افغانستان کې هغه وخت کې موږ ټول یعنی ټول یو 230 مراکز نه درلودل، اوس هم 2500
ته رسیدلی دي. حقمل صاحب تاسو نه به زما یو پوښتنه بلې، هغه ده چې د افغانستان زیاتره خلک په کلیوالو علاقو کې په سیمو کې هلته کې ژوند کوي، او بیا که د کلیوالو سیمو د صحي مرکزونو تاسو خبرو وکړه او د ښاریو یا چې کوم ښارونه دي د هغې د هسپتالونو یا د روغتونونو که موږ مواقصه موازنه کوو د کلیوالو سیمو چې کوم هسپتالونه دي یا د صحي کوم مرکزونه دي، نو آیا دغه اسانتیاوي چې په ښار کې کوم خلکو ته حاصل دي نو دغه په کلي کې چې کوم هسپتالونه دي نو دغه اسانتیاوي هغه خلکو ته هم حاصل دي؟
ډېر مهم سوال. اصلا په افغانستان کې 15% خلک په کلیو باندو کې ژوند کوي، د 15% کم خلک په خارونو کې ژوند کوي. د افغانستان د حکومت د عامه روغتیا وزارت ډیره توجه 15% خلکو ته ده، یعنی هغه خدمات چې موږ په کلیو باندو کې لرو په مراتب باز وخت کې د هغو خدماتو نه زیات دي چې موږ په خارونو کې لرو. ځکه په خارونو کې موږ هلته خصوصي سکتور هم لرو، یعنی خلک شخصي خدمات وړاندې کوي او د خلکو اقتصاد نسبتا ښه وي، د خلکو د معلوماتو سطح لوړ وي. دوی د په دې باندې پوهېږي چې څه وخت کلینیکونو ته مراجعه وکړي او کومو خدماتو ته مراجعه وکړي. نو د دې لپاره د موږ اوسنی غټ فوکس ډیر په کلیو باندو ده. همدې دپاره که تاسې دغه اوسنۍ ارقام وګورئ، د دې مرګومیر وګورئ، په کلیو باندو کې په مراتبو صحت یعنی څو سوه فیصده زیات سوی ده نظر دې ته چې په ښارونو کې تغیرات راغلي دي. دا په دې معنی نه ده چې موږ ښارونو ته توجه نه کوو. موږ افغانستان کې غواړو چې یو متوازن انکشاف راشي. هغه کلیو بانډونه چې په سلهاوو کلونو همیشه د انکشاف نه وروسته پاتې دي، موږ ډېره توجه به غته یي تر څو پورې چې د هغو انکشاف حتی د ښارونو په انکشاف باندې هم تاثیر وکړي.
بل منګه که د طالبانو د وخت سره خبره کوو، موازنه کوو چې د هغه وخت کم د صحي اسانتیاوي وي افغانستان کې خلکو ته په موجوده وخت کې کمی دي، څومره فرق کوي؟
بعض شان کله کله سړی چې چرت وي هسته د مقایسې وړ نه دي. د مقایسې وړ په دې نه دي چې فکر وکړئ زموږ په یو ولایت کې، د اروزګان په ولایت کې، د اروزګان په ولایت کې په هغه وخت کې یو ډېر وړکی سي روغتیايي مرکز د ولایت په ساته وو. اوس په دې ولایت کې 500 پورې سي روغتیايي مراکز راغلي دي. د دې پسند کې مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې سي پوستي وجود لري او دا د سي پوستونو شمیر 2500 ته رسیدلی ده. دا 15000 په هغه وخت کې موږ ټول 15000 درلودل. نو سړی چې اوس 15000 د 15000 سره مقایسه کوي، دا به هیڅ انصاف نه وي چې زموږ روغتیايي سیستم اوسنی سیستم موږ د طالبانو د نظام د روغتیايي سیستم سره مقایسه کوو.
اخیری پوښتنه ستاسو نه کوو حکمل صاحب، چې د خبرتیا شوبه چې کوم ده په افغانستان کې عام خلکو ته خبرتیا ورسول یا ورکول چې د صحت په بنیادی اسانتیاو باندې ځان خبر کی، د دې هسپتالونو روغتونونو نه دی فائدہ څنګه اخستی شي، څنګه ته ګټه پورته کول شي، په دغه لړکی څومره کار شوی دی؟
د خلکو د معلوماتو د لوړولو لپاره خو ما مخکې اشاره وکړله چې اصلا هغه 15000 سي پوستي چې موږ په هر کلیو بندونو کې لرو او حتی هغه خلک چې غوی رادیو ته هم لاسرسی نه لري، تلویزیون هم نه ګوري، موږ سي پیغامونه سي معلومات هغه کلیو بندو ته رسوو. د دې په څنګ کې که تاسې بیا په ولایت په سطحه باندې وګورئ، د ولایت په سطحه باندې زموږ تلویزیونونه او رادیوګانې کوم ځای کې چې شته همیشه یو موضوع د صحت په باره کې دوی معلومات وړاندې کوي. د دې په څنګ کې چې که تاسو د ولایتي روغتون او یو ولسوالۍ روغتون وګورئ، هلته موږ بوردونه لرو، یعنی کمیټې لرو، د جامعې کمیټې، د کلي کمیټې دي، د روغتونونو ته راځي، روغتون ته خپله مالو اصلا همکاري ورسره کوي، ورته وایي چې دغه خدمات چې تاسو وړاندې کوئ جامعه دومره تر خوشحاله ده، دغه خدمات چې تاسو وړاندې کوئ جامعه تر خوشحاله نه ده، او حتی یو تعداد خدمات چې تاسو دلته نه لرئ دې ته موږ ضرورت لرو. نو د عامې روغتیا وزارت په مجموع کې دوه رقمه ارتباط د جامعې سره لري. یو دا ده چې مستقیمه دي په کلیو بانډو په هغه ځای کې زموږ روغتیايي مراکز دي، ورسره خلک همیشه راغواړي، د خلکو نظرونه اخلي. د دې په څنګ کې په کابل کې اوس میډیا کې اکثرا تلویزیون شته، تاسو وګورئ د سي برنامې لري، ولی بیا هم معلومات چې څومره لوړ شي هماغومره به زموږ تاسو سي شاخصونه خصي هماغومره به معلومات شي. نو زموږ ته خواهش اصلا د میډیاګانو هم دا ده چې اقلا هغه تلویزیونونه چې تلویزیون شمار په کابل کې بیخي زیات شوی دی، چې صحیح برنامې نه لري، روغتیايي برنامې نه لري، پروګرامونه نه لري، چې څو پروګرامونه زیات کړي تر څو پورې چې دغه د معلوماتو کچه هغه حد ته ورسیږي چې زموږ تاسو ته وخوده.
دوه پوښتنې ډېر په بخنه باندې څومره چې ستاسې د خبرې ودیږي، نو دومره پوښتنې نور ذهن کې راځي او زموږ اوریدونکي به غواړي هم چې په هغې باندې نور دغه شان ته دغه پوښتنو ځوابونه وشي. په افغانستان کې عام خلک که په دغه باندې خبرېږي چې ګینې دې ته د صحت اسانتیاوي په دغه خواوشه سیمو کې موجود دي، هسپتالونه موجود دي، د دغه لپاره د دې سره د مالی لکه مطلب زمونږ دغه تل کې زیاتره خلک هغه تاسو ته پته د جګړه ځپلې سیمې دي، په دغه کې خلک د غربت سره مخ دي، نو آیا د دې په دغه هسپتالونو کې یا دغه د صحي چې کوم اسانتیاوي دي دغه مرکزونه دي، دې ته ورځي، نو دغه تل کې د خلکو ته مالی کوم مشکل وي، نو د دغه هسپتالونو او روغتونونو لخوا دې سره کوم کومک یا لاس امداد کیږي، وا که په اخر کې راته به د امریکې د خپل سفر هم دغه وکړي؟
ډیر مهم سوال ده. اول زموږ تاسو د بانډو خلک په دې باندې پېت پوښتنه چې صحیح خدمات ټول په وړیا شکل باندې وړاندې کیږي، یعنی هیڅ وخت کې موږ د خپلو هیوادوالو نه چې هر ځای کې وي د دې پیسو توخو مګنه د کړي خدمات همیشه مجانی دي که خدای نه خواسته چیرته څوک د پیسو غوښتنه کوي هغه په دې مونږ چې فساد هغه د جامع د کلیو باندو خلک راتللی شي سی روغتیایي مرکز ته رسمي شکایت کولای شي. موږ کله کله حتی په دې هم اکتفا نه ده کړې چې په سی مرکز کې کینو د خلکو توقع مو دا وي چې روغتیایي مرکز ته خلک راشي. موږ پسې ورسو هغه ځای خلک چې نشي کولای چې روغتیایي مراکز ته راشي مخکې موږ اشاره ورته کړله چې موږ په موبایل په شکل سره حتی بانډو ته ورځو. تاسو به د واکسین کمپاینونه لیدلي د واکسین په کمپاینونو کې موږ خلک مرسي مراکز ته نه راغړو کور په کور ګرځو او کور په کور د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوو. نور ډیر زیاتې برنامې لرو تبرکلوز په برخه کې د سل مرض د نري رنځ د مرض د تداوی لپاره اکثرا موږ کله کله چې د روغتیایي مرکز خلک مشکوک شي چې په دې کلی کې په دې بانډه کې هغه پوستای د سی پوستا چې زموږ روغتیایي پوستا وجود لري موږ پسې ورځو. هلته هیڅ وخت د افغانستان دولت صحیح خدمات همیشه د کلیو بانډو خلکو دپاره مفتی او حتی په ښارونو کې مفتی. نو که چیرته دوی کله کله د دې توان هم نه لري چې دواوې واخلي دواګانې پکې مفتی دي او داسې شدید مریض چې نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي که دوی روغتیایي مرکز سره تماس ونیسي امبولانس راځي مریض مفت وړي مریض بیرته مفت راوړي. د مریض تداوی په افغانستان کې بیخي عام په ټوله دنیا کې هم تاسو موږ تاسو نشو مقایسه کولی. هغه مفت خدمات رایگان خدمات چې افغانستان کې موږ وړاندې کوو حتی په افریقایي ملکونو کې چې وضعیتونه خراب ده او صحیح خدمات باید هلته زیات ورته ارزه شي د هغو نه زموږ وضعیت ښه ده.
ستاسو د سفر مقصد د امریکا؟
زموږ سفر دلته یو په امریکې کې سکالې د نړیوال اقتصادي روغتیایي اقتصادي کانګرس وو چې زه 15 کاله کې چې دغه عضو یم او موږ په افغانستان کې د سی خدماتو د قیمتونو د پیسو د معلومولو لپاره یو تحقیق کړی وو چې هغه مو د دوی سره شریک کړ او دغه معلومات چې دلته موږ دوی سره شریک کړل دا ان شاء الله بیرته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره شریک وو او وګورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت راتلونکي پالیسیانې چې بدلوي د دې تحقیق نه څومره استفاده کوي ځکه د تحقیق نه کله کله هدف دا نه وي چې یو سړی تحقیق وکړي او بیا یې چیرته کیږي. دا باید په تصمیمګیري کې استفاده تر وشي او راتلونکي پلانونه د دې په بنیاد باندې جوړ شي. او امریکې کې کله چې دا پریزنټیشن موږ درلود د دوی خلکو لپاره هم خو په دې وپیدله چې افغانان څومره متحد دي چې د سیاسي روغتیایي په برخه کې حتی د مختلفو ابعادو له نظرې ګوري د اقتصاد له نظرې ګوري د ساري امراضو د کنټرول له نظرې ګوري د مرګ ومیر د کموالي له نظره هغه احصایې چې سرویګانې چې د غل له نظرې ګوري. نو دلته هم دغه موضوع په دې کانفرنس کې ډېره تقدیر شول.
ډېره مننه تاسې ډېره مننه
تشکر.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی وسطه خبری خبرونه لیدو هم لري. تاسو یو بل راپور په خبرونه کې وړاندې کوو چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې په ورستیو کې د دوو پښتنو پولیس افسرانو د وژنې په سر په چمنچار کې مظاهره شوې دي او دغه مظاهره چانو د حکومت زغښتنه کړې ده چې دوی ته د امنیت ور یقیني کې. دغه مظاهره چانو سره د ډیوه خبريال نعمت الله سره د خبري کړې دي راپور کې درته وړاندې کوو.
وخاری کېدلې دلته غلاوی کېدې ډاکې وې دلته هر کم افسران چې مجبور کم بغاره کله کوژک به مې بند کی روډونه به مې بند کو شار به مې بند کو زموږ आवाज نه رسیدې د ځای. مګر د ساجد خان مومن سره په شار کې امن رالی دا سړی ډیر قرباني ورکې روزه بالکل پر امن تیر وسوله او د چې وو د خپل بادوري د وجه سره نه هر ځای د خپل په اړه پرېشن کې حاضر وو. مګر د شتګردانو یا شرپسند هغه خلکو ساجد خان مومن باندې خودکا شامله وکړه هغه خودکش دماکا په اړه کې د شهید سو
سیسمو په شار کې د امن د فاره داسې افسران په کارو د دې سمخ کې هم تیر سوي دي لیکن هغه افسران ولو چې هغه ته به موږ روزانه مرداباد وای لیکن دغه سړی چې کوم شار ته راغلی دی سیسمو په شار کې دا کې غلاوی او نور داسې مسلې د دې سره ډیر کمې سوي په دا وجه باندې موږ د ټول سیاسي پارټیانو یعنی د چمن شار کې چې کوم ودامنیو داغه خلاف سیده کوم مبارزه کړی ول دا ثبوت ورکړي چې نن هغه ایماندار افسر لیکن هغه سره بیا دا هم وسو زدا په ډیر غندنه باندې وایم مرکزی حکومت او صوبایي حکومت داغه د نایلتوب د وجه موږ دا خبره کوو چې په کار دا وو چې د پال کوارټر کې په جهاز کې خپل کلی وطن ته وړي ولې داغه سره دا وسو چې بای روډ هغه ویوي
دغه نن احتجاج کوم خلکو عوام را ایستلی دي په دې کې نه د یو خپل رشتہ دار سره نه قریب سره نه د علاقې سره ایسته بلکې دا د چمن د دې عوامو په خپل خوښه باندې د په حق کې د احتجاج را ایستلی دي دا د شاه عمل گواہی ده چې نن دا دونه خلک راځي مسوي دي ټولې پارټیانې تقریبا نور تمام پارټیانې په دې احتجاج کې شریک دي او د ساجد مومن صاحب د کورنۍ د خاندان د قوم سره موږ په غم کې ځان شریک بولو او موږ برابر دغه سره شریک یو او هغه ته دا ډاډګرنه ورکو چې دا ساجد خان صاحب په یو وخت مړه کېدی لیکن نن چې کوم موت لرالی هغه د غیرت او د ننګ مردی الله تعالی زه خپل دا خواهش کوم الله دې ماته او بلکې هر چاته دا شهادت ورکړي لکه نن ساجد خان مومن صاحب شهید شو
په دا غم کې د موږ سره عیسایان هندوان او په دې کې چې د چمن د ضلع کلا عبدالله د لر او بر افغان اوسیدونکي د موږ سره ګرد په دې غم کې شریکو او موږ خلکو ته دا ویل چې کم څه ناروا عمل سوی دی کم اس اس پی چې په شهادت رسیدلی دی مخکې هغه یو اس اس پی وو اوس د چمن خلک ګرد ساجد دی نو دا احتجاج نولو دا زموږ غمولو موږ د چمن اولس ځوانان سپینږیري مذهبي علما او سیاسي پارټي خلک سره راټول شوي وو
د نوړي پیښه د موجوده د حکومت سره د خواست دي چې دغه د جره پلټنه وسی او د دې کتلان دی وکي پکړه ته ورسیږي ځکه چې دا زموږ یو داسې تجارت شهر دی او ساجد خان مومن زمر د شاده پاره د امن او د غشه کردار ادا کوي نو داسې غټ او شایسته او داسې بهترین افسران د دې افسر په ویال او د دې افسر په غم کې موږ دغه احتجاجي مظاهره جوړه کړې ده
عراق کې د داعش پر ضد په موسل خار کې د کامیابی تر لاسه کېدو وروسته د عراق حکومت که څه هم د غلطه کې د خپل بیرغ پورته کولو او په دغه خار د قبضه اعلان کړی دی او د دغه سره د عراق دننه د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه توند شوې ده. د پاکستان حکومت هم د عراق حکومت سره د داعش پر ضد دغه ګټو باندې د خپل مرستو کولو یا هغې سره د ودرېدو اعلان کړی دی. په دغه باندې د اسلام آباد څخه د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د عراق سفیر علی یاسین محمد کریم ویلی دی چې د تندرو ډلې آی ایس یا داعش پر ضد عراقی قوت عمل او دین کې کامیابو کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو نه علاوه پاکستان هم د دوی مرسته کړې ده.
We cannot ignore the role of countries who supported us also because this victory is not just for supported us very much in this but many countries supported us our neighbors in the region pakistan is one of them so this victory is not only for iraq it's for pakistan because they already
nan iraqi safaratkhana ke maqami journalistano sara pa khabaro ke da oi che da daish par zat kamyabi sirf da iraq na balki da pakistan hum da wale che pakistan pa de jang ke zamungade ram rasta kade da da we na wache da pakistan aw iraq dukhman gad de da oi che da daish par zat da pakistan aw iraq tar mein za istikbarati malumat to da tabadle pahada taawun hum de aw da dena ilawa pakistan iraq ta pozi saz o saman aur kawal ke hum rasta kabi د دوی ناو چې د پاکستان پوز لخوا دوی ته د صحت په سانګ کې هم رستي ورکول کیږي. عراقی سفیر اوه چې عراق کې د داعش جنگیالو کې د نړۍ لګبګ د سلو نه زیات هیوادونو وګړي شامل دي.
یس مور دن ونه
کله چې دنه اپختل شو چې داسې اطلاعات هم دي چې د داعش د لپاره جنگیدونکو کې د پاکستان وګړي هم شامل دي او عادي کې سو گرفتار کړی شوی هم دي نو د دې سوازه جواب خور نکړو. البته د دوی ناو چې خو او بد خلق هر ځای کې وی. د علی یاسین محمد ویناو چې پاکستان عراقی هوائی ځواکونو کې شامل پایلټانو ته هم تربیه ورکوي، که هر څومره د پاکستان حکومت دلته د داعش یو منظم وجود نه مني یا دوی نه څه خطر هم نه محسوس کوي، خو عراقی سفیر وایي چې پاکستان ته هم د داعش د خطر مخه ده. د وایي چې اسلام آباد او بغداد د استخباراتي معلوماتو تبادله کوي او دا تاون به جاری وي. یاد دی چې پاکستان کې داعش سره تړلي یو شمیر شکمن تراګر په بیلابیل کاروایانو کې یا خو وژل شوي دي یا دوی نیول شوي دي. په پاکستان کې د تراګرۍ یو شمیر پیښو ذمهواري هم داعش یا دې سره تړلي ډلې لشکر جنگ وی العالمي قبوله کړې ده. په حال کې بلوچستان نه تختول شوي او وروسته د چینی جوړې د وژنې ذمهواري هم داعش قبوله کړې وه. پاکستانی چارواکي دا وایي چې د افغانستان مشرقي سیمه کې داعش خراسان خپلې خپې خښوي او د دې ډلې زیاتېدونکي هلې ځلې د پاکستان دپاره هم خطر دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. امریکا او د داعش په ضد د دوی ائتلافیانو په واشنگټن کې سوي غونډې په مهال ویلي چې د داعش په ضد جګړه کې په نږدې کې ډیر پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
موصل د ترهګر ډلینا د آزادولو سره عراق د داعش پر ضد د ګټ اعلان کړی. په دې اونۍ کې د داعش پر ضد ائتلاف غړو د شام او عراق باقی پاتو برخو کې د یاغي وسلوالو د خاتمې لپاره لارو چارو باندې بحث کړي. د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا استازي بریت میکروک، که چېرې تاسو د مرحلو خبره کوئ نو په لومړۍ مرحله کې به موږ غواړو چې داعش ته ماتې ورکړو او دا خبره یقیني کړو چې د هغې تر ولکې لاندې کومه سیمه پاتې نه شي. داعش ته ماتې ورکول، ولسی جګړه ختمول او د ډزبندې انتظامات کولو سره تاسو په حقیقي ډول یو د سیاسي جوړجاړي پروسه پیل کولی شئ. نوموړی وایي په دویم پړاو کې به په آزادي کړې شوو سیمو کې ثبات او بشري مرستو ته وده ورکول وي. زموږ بنیادي مقصد داسې حالات جوړول دي چې ورسره د داعش نه آزادي کړې شوې سیمو کې ځایي آبادی خپل ژوند بیا نه پیل کړي او بے کور شوی خلق بیرته خپل سکورونو ته راستانه شي. پوهان وایي چې د یاغي پروپاګاندا او خارجي وسلوالو مخنیوي لپاره به د نورو زیاتو وسایلو ضرورت وي. د اټلانټیک کونسل څېړنکارا جاسمین ال جمال دا وایي چې موږ له بالا د انټرنیټ، سوشل میډیا پرنګ زیات نه زیات غیر رسمي اړخونو ته تک کول وي. د قانون پر ځای کوونکو صلاحیتونو باندې به مصرف سیوا کول وي چې د یوازې یا په خپل سر برید کوونکو مخنیوي وکړي شي. امریکا تیر ورځ ویلي چې دوی به عراق ته اضافي د 119 میلیونو ډالرو بشري مرستې استوي. د کال 2014 راهسې د امریکا عراق ته ټوټل مرستې دا وخت د 1.4 بلیون ډالر نه زیاتې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د پاکستان وړو صوبو د سی پی ایک یا د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار باندې تحفظات لا هم په خپل ځای پراته دي او د پاکستان د مرکزی حکومت مسلم لیگ نون پر خلاف سو سواری احتجاجي مظاهره او د غشنت کې غونډې شوې دي. خو د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا 13 ورځ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ملک د نن به د سی پی ایک یا د پاکستان او چین ترمنځ په دغه لوی اقتصادي لار باندې د تمامو صوبو د ملک تمامو برخو تحفظات لرکول کیږي او دغه لپاره به یو آزاد بحث کیږي. په دغه د ډیور ډیو خبریال مدثر شاه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د
تیرہ ورس فوجی سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د نیشنل لاجسٹک سیل یو سیمینار ته د وینا په وخت چین پاکستان اقتصادی راهداري په اهمیت زور واچولو او وی ویل په دې پروژه باید په خلاص مټ په حسوشي. سیډونکی د آرمی چیف دغه بیان ته په جوور نظر ګوري او وای د راهداري په حق لچ هیواد کې د یو شمیر ګوندونو او په خصوصي توګه د پښتونخوا فاټا او بلوچستان خلک کم تحفظات او اعتراضات لري، شاید دا سر لخکر د غې د ختم ولو یو کوشش وی. او په دې حق لچ ډیو راډیو د پښتنو د حقونو د یوې سیډنیز ادارې یو مشر ډاکټر سید عالم مسید سره خبرې وکړي، نو هغه د آرمی چیف دغه ګام استایلو او وی ویل مونږ سو ځله ټول ګوندیز کانفرنسونو او داسې نورو مباحثو کې ثابته کړې ده چې راهداري کې پښتنو سره زیاتې شوې ده، او اوس که فوج په دې پروژه زمونږ برګون اورېدل غواړي نو دوی ته هم مونږ ثابتولی شو چې وفاقي حکومت دې کې مونږ سره زیاتې کړې ده.
منگ دا بدر تا ثابت ہو چې نواز شریف د منشا تپال انگرو او کتری شہزادے د خوشحال ولو دے پارا او د راتلون کی الیکشن دے گٹلو دے پارا د گلگت بلتستان خیبر پختونخوا فاٹا او د بلوچستان تبعی اکڑا او دا غیر هغه خپل طرف ته تاو کو. او منگ د ریلوی د موٹروی اوس هم نقشه لرو د چاینا، نو منگ تبا فیده وی خدا گورو چه دا سر بیان ده که واقعی سر عملم پیکری.
وای در اهداری بنیادی نه اجزادی چه پکی د شپگو لائنونو موٹروی د انرژی منصوبی گیز بجلی او الینجی پایپ لائن فایبر آپٹیکس سنتی او تجارتی مرکزونه د ریلوی پاٹلی او داسی نور شامل دی، او دا ټول اجزا یو بل سره تړلی دی. دې کې چې یو هم نوی هغه ته اقتصادي راهداري نوم نشي ورکړی کېده، لکه په نوم خو راشکای کې د صنعتي مرکز جوړولو اعلان شوه دی، خو د غلطه چې بجلی او ګیس نوی د سامان وړو راوړو لپاره د ریل جدید نظام نوی نو انجام به لکه د ګدون امازي صنعتي مرکز په شان وي. وای ریلوی او موټروی ټول په ټول زمونږ خو وفاقي حکومت د مشرقي لارې په نوم مونږ نه اتروړل. ریلوی
صرف زمونږ او د اوریدونکو د لپاره دا رد کول غواړو چې ریلوی او موټروی زمونږ وا دا د چین گلگت بلتستان بشام د بشام نه په شانګله کې ټنل، خوځخیله خوځخیله نه براتلم ملاکند، په ملاکند کې ټنل درګي بیا مردان نوخار پېښور بیا بچله کوهاټ کرک بنو لکی مرور دی خان درازن دا روب کلا سیفولا کوټه بسیما ناز پنجګور گوادر دا روپ تی دې نه چې په ورته فائدې ته او دا به ورته خیو چې نو وسیله دا بدله کړه.
نو موري زیاته کړه مونږ کله هم د اقتصادي راهداري مخالفین نیو صرف دې کې خپل برخه غواړو، خو د بده مرغه وفاقي حکومت تل په هاغو ګوندونو او افرادو د ملک دشمنی تو لګول د سوک چې دې کې خپل حق واړي، او تر سوچ د داسې تورونو لګول لړۍ نوې بند شوي، شکونه او اختلافات به لا نور هم سیوا کیږي، او دا نه یوازې د پروژې بلکې د پوره ملک لپاره هم سګټوره خبره. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
دونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. افغان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان څخه کم کډوال به کورسوي او افغان ته ستنه سوي دي. نږدې 15,000 کورنۍ دي او تر دا مهاله بیرته خپل وطن ته ستنه سوي 1500 کورنۍ دي. په دې اړه تفصيلات د عدنان بشنی په راپور کې درته وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه شوي اغېزمنو بیرته واپس ستنېدو پروسه نن په 15 ورځ دوام لري، او انتظامیه په خبره تر دې مهاله نږدې 1500 نه زیاتې کورنۍ د غلام خان د لارې بیرته ستانه کړې دي، چې پکښې په زیات شمېر سره زنانه او ماشومان هم شامل دي. د دوی په خبره شمالي وزیرستان څخه افغانستان خواته د عملیاتو په وجه 15,000 نه زیاتې کورنۍ اوښتې وي، خو افغان چارواکي د کورنۍ دغه شمېر 25,000 یادوي. او د دغو کډوالو لپاره د افغانستان په خوست صوبه کې د ګلان کیمپ په نوم سره د یو پنډغولي تابعیا هم شوې. د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي افغانستان ته کډه شوي کډوالو کې نږدې 15,000 نه زیاتو کورنۍ واپسې لپاره رېجستریشن کړی ده، او نور یې پاتې شوې دي. وایي پاتې شوي کډوال دې زرتر واپسې لپاره خپل رېجستریشن وکړي، چې وروسته بیا دوی ته په واپسۍ کې مشکل نه وي. د افغانستان څخه د کډوال دی واپسې دغه پروسه د تیر شوي کال راسي دوام لري، او انتظامیه په خبره افغانستان د خوست سیمې ګلان کم څخه نږدې تر 3,000 نه زیاتې کورنۍ واپس کړې دي. د دوی په خبره افغانستان د شمالي وزیرستان افغان پولیس سره په څیرمه نږدې څوختې پرتې سیمو د تخیل مداخل غلام خان واړه منډای زوی صدګۍ او د شوال سیمو خلک کډه شوي دي. د خلک د خوز ګلان کیمپ په شمول په زیات شمیر سره د افغانستان پکتیکا پکتیا خوست ورګون او ګردی سیمو کې د کډوالۍ ژوند تهروي. د پکتیا په لمن سیمه کې د شمالي وزیرستان یو کډوال ملک مولای جان دیوته اویل دوی ته د حکومت هیڅ رسد نشته، نو دوی بیا په کومې طریقې سره خپل واپسي ممکن نه کړي. دوی په کډوالۍ کې خپل ژوند انتهایی زیات ستونزمن وګرځاوه او زیاته یې کړه دوی سیمو ته د کډوالو واپسي نه ده شوې. وی ویل دوی دلته هم کډوال دي او هلته هم کډوالۍ ته واپس کوي. زیاته کړه حکومتي چارواکي دي په فوری طور علاقے کی امنیت پر ځای کولو سره د کډوالو واپسی هم یقیني کړی.
دا نیوز سرګه طریقہ وی می شکن تلو چې په میډو په کین کډر وخت لري چې می شو یالا کا تاسو نه دایره ته دلا ګوندې تاسو نه افغانستان ته تاسو نه دایره سوال او می رو ونده مداخله پر د مایزر کی مداخله دی شاول خال می رو تاسو را تنین زرا کډوالو پلانم کی پلانم کډوالای زون اعلان چې زکو تکي محل وې دا تل څه برداشت کولای نه دای می تاسو خپل ساده مرستانه ملاوی دی.
انتظامی چارواکو په خبره د کډوالو د واپسۍ د پړاو تر نامعلومه نیټه پورې روان دي. وی ویل په افغانستان کې خواره واره د کډوال د خپل رجستریشن په ګولان کمپ کې د شمالي وزیرستان مشرانو سره وکړي. دغه پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان کې ژوند کوونکو متاثرونو اقتصادي صورتحال انتهایی لاندې درجه ته راغورځېدلی، نو څرنګه به دا خلک تر ګولان کمپ پورې را رسي؟ دغه پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې انتظامی لخوا د سختو کوششونو وروسته د واپسۍ هلې ځلې یې پیل کړې. وی ویل د پورې پورې غاړې د افغان کې مېشته کډوالو د واپسۍ لپاره دوی سره نه افغان چارواکي او نه د امداد نړیوال ادارې سم مالیم لا تړک لري. دیو سره حال تیرول په وخت د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل افیسر انور خان شیرانی وویل دوی هڅه کوي چې کډوال دی واپسې په دغه مرحله کې د افغانستان څخه ټول کډوال بیرته واپس کړي.
متاثرینو د راتلک سلسله د دې خولې ته وسو پر دا فیصله نه ده شوې چې دا به تر 14 پوري جاری وي، خو امید دی چې له موږ سره اوس په حال د مداخل کوم دی چې کوم په داخل کې اوسېږي د هغه موږ سره 2000 خاندانونه پاتې دي. موږ به دا کوشش وکړو چې دا 2000 خاندانونه موږ په دې فیز کې کمپلیټ کو او لاغه بعد بند کړو. دا هم کې دا چې یو هفته وچلې لاغه بند سي او لیلس ورځې وچلې لاغه بند سي د ورځ تعین توس پر نه شوی چې دا به 14 پوري جاری وساتل سي.
یړدوی چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد د پوځي چارواکو لخوا ترسره شوی عملیاتو په ترڅ کې نږدې 100,000 سیمه ییزو خلکو کورنۍ د خپلې سیمې په پرېښولو مجبوره کړې وې. دوی سره د کډوالۍ په ژوند کې د امداد نړیوالو ادارو په ملاتړ مالی مرستې هم ترسره کړې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین سر ته رسیدلې، خو بیا هم په دغه قبایلی سیمو کې د پولیو څاڅکي ورکوونکي چې کوم کارکوونکي خزي دي هغوی دغه کمپاین جاری ساتلې. د ډیور اډیو خبریال شاهین افریدی په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د پولیو وایرس د مخنیوي مهم د پاره ټاکلې شوې ورځو وروسته هم صحت محافظان په قبایلي مخصوصو سیمو کې خپل هدفي ماشومانو ته پولیو څاڅکي اچولو د پاره کور په کور ګرځي. جنوبي وزیرستان او خیبر جنسي په شمول نیم قبایلي سیمې ډي اي خان او ټانک کې پولیو چارواکي تر اخیر ماشوم واکسین کولو پورې بیا بیا دغه کورونو ته د ځایي ځواکونو تر څنګ تک کوي. خیبر جنسي سرجن ډاکټر نیاز وینا تر مخې دوی په دغه سیمو کې 200,000 نه زیات ماشومان هدف دي، د کومو د پاره چې و نیم سو پولیو ټیمان او 200 سوپروایزران په شمول 200 نه زیات زنانه پولیو چارواکي هم خپل ډیوټي ترسره کوي. ډاکټر نیاز وای خیبر ایجنسی په زیاتره سیمو کې لوی لوی مرکبونه یا په یو کلی کې ګڼ شمیر کورونه وي چې هغوی ته د نارینه پولیو چارواکو رسایي ګرانه وه. ولې دغه زنانه پولیو چارواکو په مرسته کور کې دننه وړو وړو ماشومانو ته هم پولیو کترې رسیږي؟
هغه بیک کمپاونډز دی په دې کې نو غي تقریبا زمونږ دا چې لنډی کوتل 50% مونږ دا مطلب جګړه کوي ته کورج را کوي او دې کې زمونږ دا مطلب غټه غلا چې مطلب بیلو 1 month 1 week ایون 1 day ماشومم کیږي کورج کیږي ویکسینیټ کیږي.
ډاکټر نیاز وای تر یو نیم سلو پورې زنانه پولی چارواکي لنډ کوتل کې دي. سلویخ باړه سیمه کې ولې د لسو نه سیوا جمرود کې خپلې هلې ځلې کوي او په پولی مهم کې دوی ته ډېر اسانی پیدا کړې ده. هغه وای د زنانو پولی چارواکو په مرسته دوی خپل هدف په یو وارې اسانۍ سره پوره کوي او په سیمه کې د پولی کترونه انکاري میندو شمیره هم راټیټه شوې ده، خو ولې بیا هم د پولی کترې د ماشوم روغ صحت او د پولی وایرس پر ضد پلان ورکولو لپاره دي. نو هر مور پلار ته پکار دي چې نه یوازې د پولی کترو خیال وساتي بلکې د داسې نورو بیمارونو بچ کېدو لپاره په خپل وخت ضروري ټیکې هم لګوي.
د ټول پیرنټس والدین ته دا خواست کوم چې دا مطلب خپل ماشومان دغه شپږ او بیمارونه دي وساتي او ویکسینیشن ورته وکړي او زموږ د پولیو ټیم سره مدد وکړي.
د یادونه ورده چې تیر یو لس میاشتو راسي قبایلی سیمونه یو پولیو کې سوم نه دی رپورټ شوی، او کچره هر پولیو مهم کې زیات نه زیات ماشومان ته ساس کې ورکړی شي نو د پولیو خطرناک وایرس مخه نیولو کې به اسانی پیدا شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو او ٹی وی، لنډی کوتل، خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ده. شمامه ارباب سوکسی په خیبر پښتونخوا کې د شزو مالی مرستو لپاره د یو سازمان مشر ده، او دوی د صوبای حکومت سره په ګډه کار کوي چې د غلطه و میرمنو ته مالی واکداری کې مرستي وکړي. دوی سره د ډیو ریډیو همکار حمید الله مرکه کړی ده، تاسو وړاندې کوو.
جی، مین خبر ادا ہے چھ آؤٹ لائن فریم ورک آلریڈی جوڑ شوے دے، اس اگر پالیسی ڈیولپ کول دے نو اس دے وقت کی دی پالیسی ڈیولپ کئی لگیا دی ویمن امپاورمنٹ پالیسی داغے ڈفرنٹ کمپوننٹس دی چکم اکنامک امپاورمنٹ کمپوننٹ دے از امونگ مائنڈ کے اٹولک امپورٹنٹ دے یوزل کا خزا اکنامکلی امپاور شی نو داغے دا ہراسمنٹ دا ٹول دا داغے چکم جائیداد مسئلے دی دا ٹول حل شی اکنامکلی امپاورڈ خزا چکم ادا آگے تب خلق ہراس بہس قسم ہراسمنٹ نے کی آگے باندھے مونگا اس کار کو لگے آئیو چاہ ڈفرنٹ ورک پلیس کے کور کے ہر یو طریقے سے داغے اکنامک امپاورمنٹ سنگا کے دیش زمونگا آگے کی گور مختلف سجیشنز یو خدا دے چ سنگا گورنمنٹ دا ایگریکلچر لون ورک داغے کوٹا ہر بینک تا ملاو شوی چ بھائی دو نہ کوٹا باور کے کدا دے دو نہ ور نکڑا نستا رینکنگ بھائی لاندے لارشی دغه سے خزے چ کم اکنامیکلی کنٹریبیوٹ کول واڑی سوسائٹی تا آگے تا لونز ورکڑ پکار دے چ ورکڑی شی اور کچا تا ملاو نشو لون کم بینکس لونز نور کئی آگے ریٹنگ دے لاندے لارشی ڈیر امپورٹنٹ یو بل سجیشن دے چ مونگا دا واڑو چ انٹرپرینورشپ بزنس دا دا کریکولم حصہ جوڑا شی دا مڈل لیول سکولز کے آٹھویں نویں جماعت کے بچی چے کا خدای مکا لسم نہ پس سبق کنٹینیو نشی کولے نو ہر خزے ہر معشوم ہر جنے ہر الگ تدا پتہ ہی چے نوکری تب انتظار نہ کم فرسٹریشن طرف تب از نظم یو بل آپشن دے چے خپل انٹرپرینورشپ کولے شم خپل پخپل جاب کریٹ کولے شم دغه ٹائپ مگا مختلف سیزنوں باندے کار کولے گی اور گورنمنٹ سرا دے سرا ڈیفینیٹلی جی پالیسی وزی پالیسی بٹ ٹیبل کی گی مخ کے انوبیا بلوز دا جی زمونگا مونگا نا جی چیمبر بدے باندے کار کئی خدا ٹول با زمونگا سٹیک ہولڈرز دی ایڈوائزری بورڈ دے دی برازی دی اخپل انپوٹ با مونگا ترا کئی آغا با مونگا کنسولیڈیٹ کو اور بیا باغا ٹیبل کی گی انشاءاللہ تعالی.
په ترکی کې د صدر رجب طیب اردوغان پر ضد د پوز لخوا د کودتا کوشش ته ناکامه کېدو یو کال پوره کیږي. په دغه یو ویډیوي رپورټ تاسو ته زموږ همکار وکیل خان باندې کوي.
د ترکی صدر اردوغان په امریکا کې میشت سیاسي مخالف فت الله ګولن باندې د کودتا کولو پلان جوړولو تور لګوي او غواړي چې هغه ترکی ته حواله شي، خو د امریکا حکومت د ګولن ترکی ته حواله کول په دې رد کړي چې د نوموړي پر ضد شواهد نشته. انکارا لپاره د امریکا پخوانی سفیر جیمز جیفری وایي چې دغه ثبوتونو بغیر ګولن ترکی ته ورکول ګران دي. یادا چې د ترکی د ریاست مشر وجلو لپاره دې پلان کې د هغه لاس وو.
That gets into very complicated stuff.
دا یو ډیر پیچیده مسله ده چې ثبوت یې نشته، او زه به په دې حق لا ډیر حیران شم که د دغه په حق لا شواهد ترلاسه شول، ځکه چې څوک هم د کودتا پلان جوړوي نو کاغذي لټون یې نشي کېدلی. خو هغه جفری وایي چې د ګولن ملاتړ د ترکی په امنیتي ځواکونو پولیس عدلیه کې وجل کیږي، او هم دوی په دغه کودتا کې فعال وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت لپاره پوزی مشاور ریچارډ واټسن وایي چې د کودتا اړوان دي د ترکی په پوست کې د فرقو په شکل کې یو تحریک روان وو. زه په خپل د خصوصي ځواکونو داسې افسران پیژنم چې د ترکی په پوست کې ورته ترقی نه ورکړی شوی، په دې چې دوی سخت آزاد خیال وو او دوی د هغه خلکو تر لاندې کار نه کول غوښتل چې په واک کې وو. د کودتا وروسته کامیاب پوزی مشکونو ته په اشاره هاغلی اورسن وایي چې د سیاسي اړیګړي سره د ترکی د پوست کمزوري کېدلو فکرمندې بي بنیاد ثابت شوي. د ترکی د پوست طاقت هغه د ناتو یو قیمتي او د احترام وړ غړی جوړوي، خو د انکارا د غربي نړۍ سره اړیکې د اردوغان لخوا د مخالفینو سره د سختې او د اپریل په میاشت کې شوی ریفرندم له وجې د تاوتریخوالي ښکار شوي. د کم ریفرندم په اړه چې ځینې څېړنکاران وایي چې له وجې به یې د صدر اردوغان په واک اختیار کې کیدی شي نوره اضافه وشي.
اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه د محل پای ته رسیږي. زه کلثوم کاکر او وزما همکار شفا کوم مندر نه اجازه غواړو. شش پدرته غواړو.